ازادي راډیو د شپږ بجې د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبریم سلامونه. د افغان مترزو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توب د دفی پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسله والا ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یوه موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي دي. دې ډلې پر خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لې د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشته ایدولې. د راپورونو لمخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې لمخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور لمخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شوي وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شار خارکیف دفاع کولای شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیره په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. که داسې وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکی زردوشت شمس
واړی چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزې را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کی
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري.
پکتیکا د فاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منزور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مو ورولو
خدای خوشالي زړی نه مخکې ته جګړې جنگونه سخت جنگونه و.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان صبی الله مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاود دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
پرون داسې محل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قراردادان نیت بای چینی در پاکستان ای مرتبط با پاکستان است.
پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ بې اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړی او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړې دي چې اساس یې اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپل دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکی او هغه دوی د مسولیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وای افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور لمخې ښاغلی جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نورې نړۍ ته صادر کړي. ویانده هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړ کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلای دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پنګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي جنرالانو د وژلو د قضې په تړاو تیرونه په داس وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سې شنبه په څلور ورځنی سفر چین ته سفر وکړي. په دې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو لوی چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکی وای د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاندې اوبو د کچل وړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلینو وویل چې یاده سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد زاکر وویل
د دې خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړې ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده. زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زوی خلکوی د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فائدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ دا ډېب راته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي دورې مې د موږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو، دورې مې د موږ ځکه بې اوبو دي، دا ډېب وتړل شي موږ ته ډېره فائدې لږ شي.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت وویل
پکتیکا دپاره د اوبو برښنا محترم مقام څلورویشت چک ډیمونه منظور کړي دي. د ټولو پکتیکاوالو دپاره مو دا زری ده چې هر ولسوالي دپاره له خیره چک ډیمونه جوړوو. په بعضو باندې کار شروع شوی دي، بعضې جوړ شوی دي، په بعضو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره یې نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک یې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې موسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنیو ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبي سره پیل شي. دا مسابقه به د جون تر 28 د متحده ایالاتونو ترڅنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوې ده. د افغانستان لومړی لوبه د سیشن بی پورز له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنه پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 8 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 سلوریزو پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزای بل لوبغاړی و چې 43 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1,415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپوهونکي د شلو اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1,30 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویټ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 1,30 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نور ټولو توپ چونکو یو یو ویکټ تر لاسه کړ. ګلبدین نایب د لوبي د غوړه لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا پښلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ورستې تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت لامل به پایلې تمام شوی و. افغانستان خپل لومړی رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 منټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د جمعې پورز 14 پاکستانی پوځیانو ته مرجوب لاړه ولیدا. د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پورا پور کې
په بونو کې د فوز یو افسر چې رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه بغوختل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 1:30 جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډي د ځمکې لاندې بم 14 ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نو ماوړی وویل چې په خکه د فوز سلور سرتيري وژل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د دوی په وینا جوبل شوی سرتيري د بنو فوزي روختون ته د درملنې لپاره راوړلې. دا لا غوروسته چې د پاکستان فوز د مې په 28 اېدا کړي و چې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژل دي. د فوز اماړي کو سانګي ویلی ول چې دغه عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او سرتيري هم وسلوالو سره ډزو کې ووجل شول. د مئی یو درشمې جاني خېلو پیخې لا مسولیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلا بیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نه پیخې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خوښا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغله. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تر 2023 تم کال کې بیا ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وي چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خېلو کې ځایي خلکو په وار وار د نام نه زیات پرلتونه او جرګې مرکه کړې. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په وار وار دا وې کړې چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
آزادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې روسیا کې د نننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسی بدله شوه. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیا حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره پر روسیا کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انټونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونیو رئیس له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې پر روسیا کې د نن نه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي رادیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن پر روسیا کې د نن له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې د نن پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړی. متحد ایالاتونو دا بندیز لدی ویره لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریا نوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز و نه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهمات له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیش کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوی او له هم په دغه یواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونو او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنېږي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماينونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس ارجنټس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې زموږ همکار در سره شریک کړي.
په افغانستان کې د تیرو 24 کلونو له جګړو پاتې ماينونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او مال لوېدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکو هڅه کوي په چاودنو کې مالو لوسو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی په هوای نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ را سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. تبان چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینونو سته شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافی پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکېسته. د اوچا په راپور کې د یو شنن کې په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغه چاودنو کې ټپیان سی و چې له دې ډلې 68% ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سی و چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نشه کړی خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ جوړه اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پریسوي په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ سي وځغستل پښه مې پر ماین برابر شوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول شوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پراپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال ترمی میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پریسیوي دي. دای د پاوز په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې ور باندې 14 وسوه.
په وظیفه کې وو. هغه ساحته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېدل او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلې وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو مؤسسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 میلادي کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د ادارې په وینا دغه ناچاو د مهمات شوونځیو کورونو، سړکونو او کرنیزو مځکو ته څیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې دریو کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021,
د ساری پتوګه د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته چې ډېرې ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبل کمیدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ لملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنه کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبوری دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي، ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ورته مخه کړو، روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د جمعې پر ورځ خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فیناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د زړه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میله لپاره په موسم پر لري ستر شي د میوې موسم یغه د میله لپاره ځیغه سیمه ته د چتوم د لپاره خسي وي. مثلا د روزګان ولایت شتوت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زرش کړی چې مثلا د میلاو کې نو موږ هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلاو کوو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونو په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وش کوي او پاخه یې کړي. په روزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسېدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل وروستي ورشتونه او ژلۍ یادوي، خوای بیا هم دوی میله کوي.
بلدا خوشالي زار یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و، دلته چار اتاک ډیر سنزمن او کراکلین بیا په وام کې بو. اوس موږ ټول د ځوانانو غلي په میله یعنی قسمه غد مازګر منظر هم په سلا باندې منظر سوي چې ډیر نا وخت دی، خو بیا هم راغلی یو ایس خې چې پاک اتحاد باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته خپل میلې کوي.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د روزګان دغه توتان شونم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سش کال هم ډیر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش، ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک تبخی زړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټ هم ګټ لري. خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي. بلکې یوازې د ویالو لښتی او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
شپږ نیمې بجې شپې لنډ خبرونه لرو. تر لنډو خبرونو وروسته د ځوانانو پروګرام اوریدلی شئ. د افغان موترسو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د اساسو لګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغمانی شنبی خورسنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم خورسنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخالفت باید وشي. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي چې شاید دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبان یې وشلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپل واک ډول نشته ایدولی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کاله د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې په د کاساسر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وایي اوس چې د ناتو غړو اوکراین ته پر روسیا کې د نننه د دوی لخوا د ورکل شوی وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ. دوی نور هم ډاډه شوي دي چې اوکراین د ختیځ شرق خارکیف دفاع کولی شي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکیا ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمن اعلان کړ او پسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د پوینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د خوانځي او دوامدار بندي دلو د غوي د ورونو په لیک لوس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
ځینه خوونکې هم شکایت کوي، وایي
د انجونو مکتبونو درسونه کلکشي وي، دي خوته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو تر لکه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خوته موازنه کم شي بل خوته خامه خو کوي.
دغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
هم د یک لغه گیگو ملتیم وکری. در من اردن کو اته وشت کلنه ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخید د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پریږدي سخت نه لیک کړی ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقه پاک لی وایي
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کاله کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک لري کېږي هم موږ نه شي تر یاد نه یوځي هم موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري څه دا تدریس برخه یې څه هر برخه یې څه لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې ته ټولو ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وینجون چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې اولاد پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لاړ شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه دي لپاره چې خزی دلته یې ارزښت نه لري کار ورته نشته حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بعدې درته ګوري داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي و اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد و څوک چیرته کار کوي د چا ارزش په ټولنه کې څونه ده ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي. نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیانواره. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې هم په چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کمي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بېرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته مالونداره چې هغه خفه کیږي چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده او هغه ماته ګوري وزری اوبه کیږي کنه. دا خو یو احساس خبره ده دا خو یو مهرباني خبره ده زړه ته نه کیږي چې لاړ شي او دې خواته دا خزینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي نارینه ته ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالی دي حاضري نشته. خو دا خو یو ایچا زړه سر دیږي نو ایچا زړه تینه توریږي درس څوک نه وایي دونه.
اشقلا چې ځواني خوندې لس د کرس خره ګرځول شوی وای د مسلې د دوی د ژوند خوخي ورناخسته
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې کونځي د ورور پر مخ خلاص وی د خور پر مخې خوانځي بند وی زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړ د غو لپاره ډیر خوشاله مراتلونکي خوشاله وینم. کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو ورکی معنا ځان دښمن یم چې دا پم کې کال دوی ته کچرت د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي. نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زیو خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه خوانځي پاتې وي او الکان ځي نو زما په اند دا الکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د خوانځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلاوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یو مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
د اوسنۍ حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري نو وی جلکې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چانه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به بی هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق او هغه تانه واخستل شي نو د هر خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کاله نه ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر اوس خپله لور په 14-15 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهیږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس زموږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي لکه زموږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده زموږ مکتب ته شپږم سم په پوره دا چلکې چې د یغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغ شي نور نا امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه ضایع شو هغه نا امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به ګډ وړي هر برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغه سهار ته بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اموخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپله لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ او پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوې څه باید وکړم خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د 18 کلونه ټیټه ده 14 کاله نو هغه به جامې د څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د ده دوه رابطه سره موږ وارزوو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنې احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجون دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه ډېره ده حوصله ډېره ده بهترین کار ده چې دې ته ښځه درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل و وسیگی جامعه تا هم بالکان تی محرومی هم منجونی نو لکه عموما بسو ویلشو
دری کاله کهگی چه خوانجی نستا میرمنی کارتم نسید للای ورستر بلی افغان میرمنی چمره نومیده کهگی چمره زرونه ما تیگی
اول که چکل دا مکتبون خوانجی بند شو دیا معسل بتوگا اما گمید داو چه شاید دا یو تخنیکی ستونزو سیگی یعنی ترسو مومی دو زکر چه هیچ مدار تصور نو چه یو هواد دی پا ده قرن که پا دومر تکنالوژی سر اپ دومر پیشرف سر چه پنره که جریان نری که یو هواد دی انجون وقتی دی مکمل دی یو جامعه 500% سخه هم زیادتر برخه تا درس نمحرومه که یعنی ده یو ناممکنه شای متخکاری ده پا اول چون میاشته که خپل دی ما اصل پتوگ ما فکر که شاید یو تخنیکی مشکل و سیگی شاید دی غاری چه یو کوریکولم که دی پانتونون تغییر روریه دی پانتونو پا کتابونو که دن صاحب که تغییر روریه دی من امید و من گو امید انده تاو چنن با خبرونه که ویل که جی راشه پانتونون شروع دی نوی نصاب سره یا مکتب شروع دی نوی نصاب سره زکر چه پا اول که دا مشکلاتو اگه مشکلاتو رو رو حل که دل ما دنجونو لکه دا درس و دی ورکو سره چه اگه رو رو جداد شو یا هم دست نصاب شاید دی مخکنی نصاب سره که مشکل و اگه حل که دو یعنی دی من امیدو نکل چه پا دا کال و اوخته پسی بل کال و اوخته بل کال یعنی دا اگه سیدی چه فیلان هیچ امید دی منگا این دلتا نده پاته لکه اوز خپلا دا دری کال وقت زایی که دل دا اگه شیری چه پا هیچ توگه نجبران کیگی که لدن مخکم زین دا بر یا دیر غرد زایی رو سید زکر چکل تد یا شاگر تد یا محصل دری کال وقت زایی که نو اغم دی هر سن زدکر دی پار یا خاص وقت لری نو تد یا ماشومی جل که یا دی محصل دری کال وقت چه اغا وقت اغی ذهن خی آماده دا درس دی پار نو اغا چی زایی که دی یا غرد زایی دا دا اسم جریان لری نم دا اسم نو ترسو امید لرو امید شتا چه پانتون شروسی با وجود دی چه غرد زرار من ترسیده لی لیر غرد زرار چه پا کلونه کلونه با بیرت جبران نشی خب بیا امید شتا
کدا ملاره هم دسی دوام مکاندی خوانجی پانتون دا پایل نسی او دا اوسنای نظام هم دوام وکری اغا کسان چه تواندی دی نلری چه مهاجرات وی که دی خپلو اولادونو دی زدک رو لپاره دوی پا افغانستان که پاتی سی دی دغو وضعیت تا سده و لرزوی لزدکون که سر البته دی کورانه و روانی وضعیتی هم
نور هوادون تا کلی اولین علاق چه دی درتوی لیل خپل لرگان دی پارجی د چاپ ژوند چې توره تیارې د رڼا پیدا کول لپاره مجبور دی چې پوڅې کلار شي کورونا هغه څوک چې وسنګ رسیږي همدې هېواد کې اوسېږي نو معلومداره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه دی نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چه نه زده کوي یعنی یو جهالت یا اولادونه غټېږي مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې موږ کله تعریفوو صحت ته نه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک رو سیگه یو نفر عموما یو مرض نه لري صحت چکله مون تعریفه په دې معنی چې روان هم خو سیگه نو د دې کورنۍ با روان مریضی نو کله چې د روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه اوسیږي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي خو له بعده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزله شي ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغه سرې جامعې دپاره د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري نه د نر په تعلیم پورې ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د
ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د هغه بیا په جامعه کې ډیر بے پروا ده، ځکه تعلیم به ولري خدای تعلیم خد ځکه د نر او د ښځې لپاره فرض ده. تعلیم شرط اساسي ده. او بل دی ویل چې من حیث یو پلار زه ډیر خفه کیږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامن رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقم وي؟
طبعا خفه کیږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې تجالت شي چې کاش که در همو کاران هم مکتب تطلالی، نو موگ زوب دوی نزید دوی ده پارا دیر اغا ده زکت به دو قسمت که دوی دیر خفکی گی چه زکت زه مکتب تزمه او زما خور نزید، او دوی بیا دیر مایوسه شی در لران دیر مایوسه شی چه کاش که پلارا موگم مکتب تطلالی و موگم تعلیم کولی ده بر دیر خوای و موگ بیا ده اغا ورکوو چه خدای میره باند انشالله کنده ده موضوع حل شی و اغا شی. باور وکای چه ساگ ده اغا بازی موضوعات و خبر راغل بیر تر دې دې پاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړي، نو د مای ولور کې دغه ډیره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویل چې پاجان ویل زه خدای دې ویل تر اوسه پورې زما ویل بچیا ته زه خو کله کوم سمت شوي بیا به نو تام باندې کړي په دا به څنګه شي مال زه ان شاء الله خدای مهربانه دی هر څه خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېز کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، د موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغیزه پر رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل ده چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی لپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل هم دغه شی ده. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یو ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دای غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه هم ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعات غږېدلې دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خو تللي وایه، تاسو خو د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل، تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړې یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اگر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو کې کې موږ دا خبر یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه وي د افغانستان موږ په خفه کې
ډیر زیات مننه
خوشاله شولو چې بس تاسو هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شولو
ډیر زیات مننه خدای په امان اوس ښه وخت ولري
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کیږي است الله مومال او ملګری